لیدکری امنی قماندانی دیوادانی زینی برخی زیانمنی شوی تروسه دی حمله مسئولیت چانه ده اخسته د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار او روزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړی او دوی شل وسلوالي وژلې دي. وزارت لخوا په دوه جلا خبرو شو خبر پاڼو کې ویل شوی کندهار کې 15 او روزګان کې 15 طالبان وژل شوی. د لغمان چارواکي هم د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې 13 ورځې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونه به هم وضعیت په همدې ډول وي. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودی جولیانی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له واکمن لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرنیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 10% او د سنات باندې 10% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
مختنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
حجملند ماودی ازادي رادیو د دی ونی د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هر کله کوم په دې هلیم چی خ او جوړ وسی. په امریکا کې د ولسمشر راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته څه باندې یو میاش پاتې ده. په دې معنا چې څه باندې یو میاش وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې چې په امریکا کې اداره درلوده په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي. په دې برخه کې راسره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دی، همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی دی هم راسره دی. آزاد صاحب تاسو او همدارنګه حکیمی صاحب او بخی عظیمی صاحب دواړو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه به اوسئ او مننه کوو چې په دې بحث کې مراسره برخه واخیسته. عظیمی صاحب له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې هم امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده، تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه توپیر لري سره، نږدېوالی لري، په کومو برخو کې سره بیلوالی لري؟ مهرباني.
ډېر مننه ان صاحب. سلامون تاسو ته، آزاد صاحب ته او درنو اړوندو ته وړاندې کوم. یو شی مخکې دې نه دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم. واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتیا درجه تغییر خوري. هلته ایجنسیانې دي، پالیسي میکران دي چې هغوی مشخص هېواد مشخص سیمې دپاره څو کلونه ستراتیژي جوړوي، هغه بیا تعقیبېږي. خو که چیرې جو بایدن ته وګورو، په 2009 کې چې باراک اوباما افغانستان ته اضافه عسكر راستول د دې د ډېر طرفدار نو ویلې چې عسكر راستول فائدہ نه کوي او په خپل خبرو کمپاینونو کې هم د دې کلو ویل چې مثلا موږ دوه نیم زر عسكر په افغانستان او په عراق کې ولر کافی دي ده نو ترامپ هم تر هغه تر یو اندازې پورې انده شوی غوښتل اگر چې ترامپ دې رئیس جمهور ترامپ دې افراطي وو هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسكر وباسو خو زه فکر کوم پینټاګون او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي د افغانستان څخه دې په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي
ډیر مننه آزاد صاحب تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو موږ د دواړو د دغه سیاستوالو خغلی ټرمپ او خغلی بایدن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومی دریزونه سره څومره ورتهواله او څومره توپیرونه لري
سلامونه درنشت لکه څنګه چې زمي سوي ویل متایره لاتونه یو سیستم دی اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ترامپ په تفاوتونه ته جو بایدن او ترامپ په شخصي لحاظ هم تفاوت لري جو بایدن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري سیاسي کیریئر لري ډیپلوماتیک کیریئر لري د څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې سوی دی د ولسمشر مرستیال پاتې سوی دی او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي له هغو څخه به دی وځي او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغو ته به دی بېرته واچي په هغه کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې ستولبرګ د ناټو سرمنشي هم ده دا اندیشنا څرګند کړل چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغه چې سولې تضمین شوی دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړي توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی نو زه فکر کوم چې جو بایدن به دغه سي ژر تصمیمونه ونیسي لکه شغلي ټرمپ چې نیولې یا د پیټونو د لارې لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی یو پینځوس کلنه سیاسي سابقه لري دیموکراتانو بیا شغلی خلیلزاد څومره وړاندې احضار کړی وو دا دیل یا دا توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی
مننه آزاد صاحب ام دې ترازو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو عظیمی صاحب تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپل خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړه په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې رئیسی ریپورټونه لرل داسې په کې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی که څه هم په څرګندې ښایي داسې نه وي ویلي دوی په کې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته په کې امتیازونه نه دي ورکړل شوي د دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي همدارنګه وسلوال طالبان د دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري دغه سیاسي بدلون ته دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې د جو بایدن بریا اعلان شوه دوی هیله څرګنده کړه چې ښاغلی بایدن به دغه توافقاتو ته چې دوی ته دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ټرمپ دغه دی سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی ارتیا په خاطر وکنه هغه خامخا وختل چې عسكر او وباسي او خپل ژمن چې امریکایانو سره کړی هغه پزای کی
زه فکر کوم د رئیس جمهور ټرمپ د افغانستان په سولې کې څومره تیز رفتار کړی او هر څه کنسشن دی کوم طالبان چې په څوغشتل دی بورتور کوله دا تر ډیره پوری په دې پوری چې ټرمپ خارجي سیاست کې یو بریا ولري یو د افغانستان جګړه چې تر ټولو ورته جګړه د امریکا لپاره د ختمه کې په انتخاباتو کې سره کومک وکړي چې ظاهر ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایل له انتخاباتي بایل نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا چې هر هغه چې د افغانستان دولت د امتیازات ګڼل شي مذاکرات کې په طالبانو سره
بحث پر کیږي هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل، یعنی که د 5000 بندیانو ایله کېدل وه، که د نسخانۍ ایله کېدل وه، که د ملا برادر ایله کېدل وه. نو د هغه ځینې نقاط چې دولت د افغانستان لپاره استفاده کولی شوی خپل قوت دپاره او خپل مثبت دغه دپاره چې مثلا مذاکراتو کې دي یو لوړ لاس ولري، مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري 6 کې به دی خپل د نوري مراسم ترسره کوي، دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایلونو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و، اګر چې جو بایدن هم د پاکستان سره یو نوه مثبتې اړیکې تاریخچه لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره کمی داسې ډېر قوي بدلونونه راولي، خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي، او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب، د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو، دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو، خو لکه مخکې مې چې وپوښتل، افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندي په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه پرون د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 1000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویانې یوه بله اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی. تاسو دغه تړون ته څه ډول ګورئ؟ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري چې د امریکا د ادارې لپاره څومره په کوم هدف دا تړون مخکې ته او د افغانانو لپاره دا څه ډول یو تړون؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رای خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزه چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې تر څنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې وه هغه وکړي، یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه وه. او د دې تر څنګ په دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادي وي چې هغه شیا هم ډېر نه دښنه وړ وي په ځانګړې توګه د افغان دولت لپاره، په یوه کې ډېر واضح ویل شوی و چې طالبان په راتلونکي کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزې ورکړي، پاسپورټونه ورکړي یا پناه ورکړي چې هغه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښونه وي. دا پاسپورټ، ویزې او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې تر څنګ دغه د 15000 بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې وه په افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په هغه توافق کې موجود نه و، حضور یې نه درلودی. اما دلته یوه مسله دا وه چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه و. په ټوله کې دا اوسنۍ بله خبره چې په کابل کې امریکایي شهر ظفر دا خبره کړله چې د 1000 بندیانو خوشي کولو موضوع راپورته کړل، طالبان معنا د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې 1000 بندیان نور خوشي شي. افغان دولت ونه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماتیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکړي هغه تړونونه چې دوه اړخیز تړونونه سره لري د هغو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی. په هغه کې یو ګډ کمیسیون باید جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو د خوا. هغه کمیسیون په شپږو کلو کې جوړ نه شو، نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوری دا سده چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي، او فشار په دې معنا چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی سره هغه ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې لابي وکړي. یعنې ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي، او هغه د ټرمپ ادارې او د دوی ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغسې عقدایي برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ وسول، چې هغه ته په ډېر ډیټیل سره عم فیصله ولاړ شي، مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
ډېره زیاته مننه رازو، دې بحث ته به وروسته هم راشو. بخنه غواړم آزاد صاحب، عظیمی صاحب، تاسو د ښاغلي آزاد څرګندونې واورېدي. دا به یو خواته پرېږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو په راپورته کولو، د هغې په تبلیغولو یا په لابي کې رول ولوبو، او څومره ونه توانېده چې هغه خپله ونډه چې باید وی غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګند دی، د ولسمشر دوهم مرستیال ښاغلي دانش په وروستیو کې د بایډن د بریا د اعلان په عکس العمل کې ویلي و چې افغان حکومت هیله مند دی چې هغه به په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له ښاغلي بایډن نه، فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لږ تر لږه په دغه د سولې کم بهیر کم چوکاټ او بڼه باندې چې روان دی په دې به غور وکړي، او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه وي که نه؟ مهرباني.
زه فکر کوم جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او داسې فکر کوم چې اتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نفع باندې، بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله. زه فکر کوم دا به اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ په آخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې ځي که نه ځي، د خپل عسکر ایستله، یعنی دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ول کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نوی راست ورته ورکړو. زه فکر کوم دغه به دغه زنځیر به مات شي. فکر نه کوم چې امریکا دې نور خپل عسکر د هغه اندازه چې د سولې تفاهمنامې د 9 فبروري په مطابق باندې په څونه چټکۍ ایستله، هغه به په هغومره اندازه تیزۍ سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل یې به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي، او تاسې موږ تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګول کور کې حملې ډېرې زیاتې شوي دي. یعنې هغه ولایتونو کې بالخصوص حملې زیاتې شوي دي چې باید طالبان د هیڅ تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حملې ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي، بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دا یو مدګي نیولې ده چې که چیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په هغومره چټکتیا نه باسي، دوی به بېرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی. دا په دې کې افغانان هم یو ډېر کوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي، او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې، او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي، یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری د سولې د خبرو افغان دولت دی. دلته هم ډیره مهمه ده چې د سولې بهیر د اشخاصو، افرادو، د چا د واک د دوام یا نه دوام د دې تر سویری لاندې رانه شي. تاسو په راتلونکي کې د بایډن تر واک لاندې یا د بایډن د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د دولت لخوا نه د سولې په وړاندې دریس څه ډول ارزوئ؟ د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عملي شي؟
بیل شکه چې متحده ایالاتونه هغه د شغلی بایدن راتلونکی اداره وي، هغه خپله پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي لري، په هغه کې د افغانستان لپاره ځانګړي سخطونه معلوم دي. مدا چې افغان دولت باید څه وکړي، له بده مرغه تر اوسه پورې یعنی موږ تاسو دې شاهدان یو چې دوی ورځې وړاندې کله چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړۍ غونډه وه، د غړو یې په هغه کې ځینې کسان ارته پرې نه شول شوله. زه دا نه وایم چې باید پرېښول شوی وای یا نه وای پرېښول شوی، یعنې دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په هغه کې حکومت وویشل شو، سهمونه شوله، او د ښاغلي ډاکټر عبدالله کابینه موږ وویل چې لستر وزیرانو د ولسي جرګې څخه اعتماد رایې هم واخیستل، یعنې حکومت 15 شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه د اکرمیان ستونزې بیا تر دې بریده د پوری وی چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته سفر کوي، او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنیو کې په تمسخر دا سفر نشي، دا په دې معنی چې سبا هم نشي کولای د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري، خپل پالیسي بدلي. اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو، د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړي توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بے خوندګي په دې کې. یو بل مسله دا ده چې په بهرني هیوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماټیک ارزښتونه دي، سفیران دي، هغه د بیلابیلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بیلابیل اشخاص نفوذ لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان دی وي، که هندوستان دی وي، که ترکیه دی وي، مدني آسیا ته وي، که د هر چا وي، یا د عمران خان راتګ په افغانستان دی وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نه شي کولای. تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي، نو د دغه شیانو نشتون ممکن
دغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسائل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بېل شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، تر هغه ټولو مرستو باندې اغیز کوي چې د جنیف کانفرنس کې مشروطې مرستې د افغانستان سره اعلان شوې. په ټوله کې ویلی شو چې دا مسایل به د متحده ایالاتونو دپاره یا د راتلونکي حکومت دپاره، د امریکا د راتلونکي حکومت دپاره ډېر مهم، ځکه وي چې دلته تر څو پورې دلتهوي همدغسې به اعلامیې خپرېږي، او یوازې به د طالبانو د لوري خبرې کېږي، د کانو د طالبانو د لوري خبرې کېږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
آزاد صاحب مننه،
اما دا مسؤلیت زیاده نه لري.
مننه، تاسو ته بیا هم راځو. عظیمي صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندی امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول له دې سره څومره موافق یو؟ عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندی د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته، یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې وی پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري، خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافعو دپاره یو راتلونکی همکار پاتې شي، چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي، او دوی به د نظام په لاس کې نوي نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړېږي، او دا امریکا یو همکار به وي. او دا تر یو اندازې پورې طالبانو ثابته کړل چې مثلا په امریکایانو باندې حملې نه کوي د فبروري څخه تر اوسه پورې. دا نو طالبان هم ډېر یعنی دې ته دغه نه دي چې دا نه ردي چې دوی به طالبان د پاکستان امریکا لپاره یو نوی همکار پاتې شي، چې هغه دې د دې ګټې دي په دې سیمه کې مخته یوسي. او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کېدلی شي په دغه وعده کې. او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي؟ زه فکر کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباه ونه کړي هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړي دي هغه ټول نه دي عملي کړي. یعنی هغه ځینې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا. او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي افراد په کښې کې مختلف ډلې شته د مختلفې ایدیالوژۍ اشخاص په کښې کې شته چې هغوی د جنګ ادامه غواړي. هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري په سیمه کې د مختلفو هیوادونو سره د هغې حمایت لري د جنګ ادامې دپاره.
نو د تاسو فکر باندې عظیمي صاحب داسې لنډ ځوابونه کړه کې وخت هم کم شوی. د تاسو فکر باندې د ټرمپ په اداره کې دغه شیان تر یو حده پورې داسې انتقادونه و چې له پامه غورځول کېږي، مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي، دوی که څه هم ورنه غواړي چې تاوتریخوالی د کم کې جدي نه نیسي، د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي، تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي. فکر کوي چې د بایډن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي؟
زه فکر کوم اکلن توجه ورته وسي چونچې د شمول ټرمپ هغه وخت کمپین ته مادګي نیولو د افغانستان مسله یا جنګ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه، یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه. زه فکر کوم دې ته به توجه وسي، خو یو شی چې موږ ته په کور دننه په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي، نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې زموږ فکر ته قانع کړو. زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی، هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو یو ویشلی کور ونه اوسېږي او په یو یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښیو چې موږ
مننه. ښاغلی آزاد کلن جواب راکی د سولې دغه اوس چې کوم بهیر دی، دا اوس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه ده، دا تر ډیره د ولسمشر ټرمپ ابتکار بلل کېدلی شي چې د هغه په ټینګار او راپایل شو، او تر ډیره پورې عملي کوونکي او شکل ورکوونکي یې افغاني اصله امریکایا زلمی خلیلزاد. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې د دې پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلې، اوس د ده دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه هم په امریکا کې مختلف باورونه شته دي. زیاترو رسنیو ویلي دي چې ښایي د ټرمپ د ادارې له دې لوړ پولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې هم همکاري دوام ولري، ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي. تاسو خپل اټکل راته ووایئ، تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و، او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت. د مسؤلیت په دې معنا چې د ښاغلي خلیلزاد هغه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لرل د نوموړي په موقف کې، نو په ټوله کې ویلی شو چې دلته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي، یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري، ټول حکومت لري، حتی د امنیت شورا سلاحکار هغه خبرې زموږ په یاد دي چې په واشنګټن کې وکړې د ده په حق باندې، او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د احضارېدل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی و هغه تسلیمي ده، توافق نه دی. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې همدغه مسؤلیت چې دی پر مخ بیایي همدغه دی بوجي. ممکن د جو بایډن په اداره کې په دې برخه کې د یو مشاور په صفت باندې دی پاتې شي، یا ځینې معلومات چې دی لري، یا ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې ده جوړې کړي دي هغه ورسره شریکې کړي، په ټوله کې نه، دا مسؤلیت به درته ور نه کول شي نور.
ډېره زیاته مننه کوو د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد، او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي له تاسو دواړو څخه. دوستانو دا زموږ ونیز 15 دقیقې بحث و، په همدې ځای دا بحث پای ته رسوو. څو شېبې وروسته زما بل همکار سلطان سرور در سره په بله خبرونه کې ملتیا کوي.